السلام علیکم ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته موزه نور یاسنوري هر کله کوم مخله دي چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات خبرونو کوو. په هرات کې د ځوانانو هغه ډله د طالبانو لخوا نیول شوې چې ځان د پی کی بلایندرز مشهور سریال د کرکټرونو په څیر جوړول. دوی په انستاګرام کې خپلې ویډیوګانې خپرولې او اکثر به د هرات په جبرائیل ښارګوټي کې ګرځېدل چې د ګڼو خلکو پام یې ور اړولی و. که څه هم چا له دغو هراتي ځوانانو شکایت نه دی کړی، خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان کړی چې دا ډله ځوانان یې د دوی په خبره د پردیو د فرهنګ د تقلید په خاطر نیولې دي. پیکی بلایندرز له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته د برېټانیا د برمنګام ښار د یوې مشهورې ډلې په تړاو جوړ سریال دی چې ګڼ مینهوال لري. په دې سریال کې اصلي څېره ټام شلبي نومیږي چې د پیکی بلایندرز ډله رهبري کوي او اکثره د حکومت له سترګو پټ د وسلو او شرابو قاچاق او تجارت مخته وړي. ملګری ملتونه وایي د افغان ښځو په مشرۍ سازمان او ادارې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ د سیستم د ملاتړ تیر ګڼل کیږي او دوی نشي کولی چې د ښځو مخکښ مشرتابه له لاسه ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه دغه څرګندونې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د 14 ورځني کمپاین ته په اشاره کړې چې د نومبر میاشتې له 15 راهیسې پیل شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د نړیوالو مرستو کمېدو ته اشاره کړې او لیکي چې له ډېری دغو سازمانونو او ادارو سره مرستې زښت زیاتې کمې شوي او هغوی اوس اړ کړي چې هغه ښځې هم له دندو ګوښه کړي چې تر اوسه پورې د مرستو بهیر جاري ساتلی و. د دې ادارې په خبره د مرستو د کمېدو له امله د ښځو په مشرۍ د هرو 10 ادارو او سازمانونو له ډلې څلور دي ته اړ شوي چې خپل ښځینه پرسونل 30% کم کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې بې وزلي او خوارځواکي زیاته شوې او وضعیت به د ژمي په میاشتو کې نور هم خراب شي. دا خبره د دې پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل سکاو په دوحه کې له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کړې ده. د ښاغلي سکاو په خبره د خوړو نړیوال پروګرام نږدې نیمایي مرستې کمې شوې چې ورسره د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دوی فعالیتونه سخت اغېزمن شوي دي. تایلند نن په خپل ګاونډ کمبودیا هوایي بریدونه پیل کړي دي. تایلند پوځ اعلان کړی چې شاوخوا 15,000 کسان د دې هیواد له سرحدي سیمو څخه ایستل شوي دي. د کمبودیا د اطلاعاتو وزیر ویلي د دوشنبه په ورځ د تایلند په بریدونو کې لږ تر لږه 4 ملکان وژل شوي دي. د ان تایلند پوز ویان وین تای سورای د دوشنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل پولې ته نږدې د کمبودیایي ځواکونو په بریدونو کې یو سرتېری وژل شوی او اتن ور ټپیان دي. هغه وویل تایلند ځان دفاع لپاره د کمبودیا په وړاندې هوایي بریدونه پیل کړي. نوې جګړې په دواړو هیوادونو کې زرګونه ملکي وګړي اړ کړي چې له خپلو کورونو وتښتي. په اکتوبر میاشت کې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د دوام په اړه یو ګډ اعلان لاسلیک کړ او د اوربند غزولو وروسته له تایلند او کمبودیا سره د نویو سوداګریزو تړونونو ژمنه وکړه. په سوریه کې د احمد شاره په مشرۍ د بشر الاسد رژیم د پرځولو یو کال پوره شو. د سوریه ولسمشر احمد شاره د دې ورځې په مناسبت په دمشق کې اموي تاریخي جمعه ته لاړه او خلکو ته په وینا کې د سوریې د جوړولو لپاره په یووالي ټینګار وکړ. زرګونه کسان په دمشق کې سړکونو ته راوتلي وو او له سهار وختې د بشر اسد رژیم د پرزیدو دي او کلنۍ په مناسبت جشنونه نیولې دي. د 2023 کال د دسمبر په 8مه د حیات تحریر شام ځواکونو تر څو نویو سختو نښتو وروسته په سوریه کنټرول ترلاسه کړه او د اسد د کورنۍ 50 کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود. خبرنامه ازادي رادیو واوریدل. وړاندې پر افورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې فقر او خوارځواکي زیاته شوې او ښایي دا وضعیت به د ژمي په موسم کې نور هم خراب شي. دې وضعیت په تېره د ښځو پر ژوند ناوړه اغېز کړی.
شاله تو کې چې دې فایده په خپل کې واره یې مان را خوځي د څلسمې کې ورور چې هیڅ من کو جن لرګاستانه بخاري ستدي کریاره باندې کریا والا برخنه را باندې کړی دي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې دوی په دفترونو کې د خزو پر کار لګول شوی محدودیتونو د سازمان د دې سازمان پر چارو ناوړه اغیز کړی دی.
مطلب خو باندې زنه نو ډونرانو زیاتره پروژې و درولې سمنګ هم یو غټ فند چې منګه دی د هیڅ تو تیر کال هغه و درو.
د ملګری ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابټټ وایي په افغانستان کې زیات شوی ترافیکي پیښې په دې هیواد کې ډېر مرګ ژوبلې رامنځته کوي.
دا موټر کندز ته په لاره و، په سړک یو تاوکښ دی. دغلته د بل موټر تیز لایزر څراغونه د موټر چلوونکي سترګې نیولي، او دا چې سړک تنګ و موټر چپه شوی دی.
او په یو راپور کې به دا هم واورئ چې د خوست ولایت تریزو او علي شیر ولسوالۍ اړوند د قدمو اوسیدونکي په سیمه کې د یوه اساسي پل د رغولو غوښتنه کوي.
پکتیا او د پکتیکا او بوټل په مونږ په دغه طرف نیرتی، او داسې په کول کې داسې واخې چې دوه درې میاشتې دغه تی به یې مونږ سره بند و.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې فقره خورزواکي زیاته شوې، او ښایي دا وضعیت به په ژمي کې لا هم خراب شي. د دې پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل ساکا ویلي د دې ادارې نیمایي تمویل کې کم شوی، چې له امله یې د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دوی د فعالیت وړتیا سخته اغیزمنه کړې ده. نور په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د فقر او خورزواکۍ د زیاتوالي خبرداري ورکړې، او ویلي دي چې د مرستو د کمښت له امله د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دوی د فعالیت وړتیا سخته اغیزمنه شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل سکاو له الجزیری ټلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې WFP د یک شنبه په ورځ د دسمبر 1 په خپل ایکس باندې خبره کړې، ویلي د مالی سرچینو د کمښت له امله په افغانستان کې د دوی مرستې د 10 میلیون وګړو څخه 2 میلیون ته راټیټې شوې دي. نوموړي ویلي چې 2015 کال د ملګرو ملتونو لپاره د بشري مرستو د سرچینو د خوندي کولو په برخه کې تر ټولو ستونزمن کال و. کارل سکا ویلي چې نړۍ د بشري اړتیاو د بېساري زیاتوالي او د مالی سرچینو د چټک کمښت له بشپړ طوفان سره مخ ده.
په یو شمېر سیمو کې موږ خپل عملیات 80% کموو. افغانستان کې موږ خپلې مرستې له 10 میلیونو کسانو نه 2 میلیونو ته راټیټې کړې دي. په هغو سیمو کې چې موږ پوهیږو د ژمي په رارسېدو سره به ماشومان ژوند وبایلي، نه یو توانېدلي چې ور له مخه خواړه چمتو او ذخیره کړو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړې چې فقر او خورزواکي به د افغان ښځو او ماشومانو په منځ کې په چټکۍ لوړ شي، او هغې کچې ته به ورسیږي چې په وروستیو کلونو کې ساری نه درلود. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغان وګړي وایي د بیکاری او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نو مخفور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د 14 کسیزې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده، او دا چې آن د کور د کرایې د ورکړې پیسې اعلان لري. دغه میرمن چې خپل هم کونډه ده او په خبره یې د خاوند بله کونډه او د یو مړ شوي زوی کورنۍ هم ور په غاړه ده، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. هر د بټی کوټ ولسوالۍ یوې بېوزلې میرمنې هم له ورته وضعیت شکایت وکړ، او ازادي راډیو ته وویل چې خاوندې سپینګیری، زوی ناروغ او د کار لپاره هیڅوک نه لري. دی هم چې نه غوښتل په راپور کې نو مخبور شي وویل دوی له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په روان ژمي کې له دوی سره د بېلابېلو توکو مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې افغانستان د نړۍ یو د خوړو له سختو ناورینونو سره مخ هیواد دی، چې د شمیرو له مخې په دې هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان له شدیدې خورزواکۍ څخه رنځوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روان ډسمبر په 2 په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2026 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوس 15% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د غیدارې په خپل راپور کې د خوړو د نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې، او ویلي وو احتمال لري چې راتلونکی کال 1.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. اوچا ویلی ل دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي. داسې مهال چې د یاد ادارې په خبره دا شمیر د تیر کال په پرتله دوه چنده دی. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې دي. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو انجونو خراب شوی وضعیت، د خوړو نامني، د اقلیم بدلون له امله رامنځته شوي وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنېدنه، زلزلې، سیلابونه، بېلابېلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لاپسې خراب کړی دی.
په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې د دوی پر افغان ښځینه کارکوونکو محدودیتونه په افغانستان کې د دوی د ماموریت وړتیا کمزوري کوي. د دې سازمان د ښځو څانګې ویلي دا محدودیتونه د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقونو او برابرۍ له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي او د دوی د ژوند ژغورنې خدمتونه نور هم له خطر سره مخامخ کوي. طالبانو د روان کال سپتمبر میاشتې راهیسې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي په کابل او څو نورو ولایتونو کې د دوی دفترونو ته له ننوتلو منع کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو شمېر ښځینه کارکوونکي وایي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو لخوا پر دوی لګول شویو کاري بندیزونو لرې کولو لپاره هر ډول هڅې وکړي. له دې ډلې یوې ښځینه کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولنه ښځینه کارکوونکو ته سخت اړتیا لري، ځکه په خبره یې دوی نه یوازې د نورو مېرمنو درد او اړتیاوې ښې درکولی سي، بلکې د کلتوري حساسیتونو او ملاحظاتو په پام کې نیولو سره دوی ته اغیزمن او باوري خدمات هم چمتو کولای سي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په څنګه کې کار کوي وایي چې د طالبانو محدودیتونو دوی اړمنو ښځو ته د رسیدو مخه نیولې او د پروژو ځینو تمویلونکو یې هم فعالیتونه محدود یا بند کړی دي.
همدې مسایلو له وجې نه چې ښځینه ته پکې زیاته برخه نه ورکول کېدله، د کور نه کارو یا سهو ته نه ورتګو یا د همدغه حکومت لخوا بندیزونه نو ډونرانو زیاتره پروژې ودرولې. زمونږ هم یو غټ فنډ چې مونږ د اخیستو تیر کال هغه ودرېدو، نو مطلب هغه اکټیویټیانو ټولې بندې شوې. نو دغه یو غټ هم دی چې بجټ کله کم شي نو سټاف هم کمیږي، د ښځینه سټاف هم کمیږي، بیا نشي کولی چې
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د دوی په دفترونو کې د ښځو په کار محدودیتونه په دې هیواد کې د دوی د ماموریت د ترسره کولو لپاره د یاد سازمان وړتیا کمزوري کوي. د دې سازمان د ښځو څانګې یو ان وومن د یکشنبې په ورځ د دسمبر په 1 په یو بیان کې ویلي چې دا محدودیتونه د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقونو او برابرۍ له بنسټیزو اصول سره په ټکر کې دي او ملګری ملتونه یې په کلکه غندي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې درې میاشتې کېږي چې افغان ښځینه کارکوونکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته له ورتلو منع شوي دي. راپور کې راغلي چې په دې موده کې افغان ښځینه کارکوونکي له کوره کار کوي، خو ټینګار کوي چې څومره دا محدودیتونه دوام وکړي د ژوند ژغورنې خدمات وړاندې کول به همره له خطر سره مخ شي. یو ان وومن ویلي چې د افغان ښځینه کارکوونکو ځای په دې ادارو کې نسی نیول کېدای او دوی پر افغان ښځینه کارکوونکو او قراردادیانو د بندیز لرې کولو غوښتنه کړې ده. راپور کې زیاته شوی چې د ملګرو ملتونو ادارو، صندوقونو او پروګرامونو په افغانستان کې د دې وضعیت په غبرګون کې اضافي لنډمهاله عملیاتي تعدیلات پلي کړي او د خپلو اصولي او اړینو فعالیتونو د دوام لپاره لارې چارې ارزوي. وړاندې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي باید دفترونو او کاري ځایونو ته خوندي لاسرسی ولري تر څو مرستې هغو ښځو او نجونو ته ورسیږي چې تر ټولو ورته ډېره اړتیا لري. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په ملګرو ملتونو کې د افغان مېرمنو له کار کولو منع کول د دې هیواد داخلي مسله ده او په دې اړه پریکړې باید ټول اړخونه رعایت کړي. د طالبانو حکومت د 2023 کال په اپریل کې په ملګرو ملتونو د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې مخکې د 2023 کال په دسمبر کې په نورو ملي او نړیوالو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو په کار بندیز لګولای و. له دې سره په ملګرو ملتونو کې ځینې ښځینه کارکوونکو د یوې مودې لپاره ځینې مقررات عملي کړل، لکه محرم سره یو ځای او یوازې د ښځو لپاره په سیمو کې کار کولو ته دوام ورکړ، تر هغه چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما دروان کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې طالبانو په کابل او نورو ولایتونو کې د دوی د دفترونو ته د خزینه کارکونکو د ورتلو مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په لسمه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې سره سم د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړي. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته د ښځو په کار محدودیتونه او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په ګډون ځینې سخت قوانین پلي کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې له ښځو سره د اسلامي شریعت پر بنسټ چلند کوي، خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په ګډون ملګرو ملتونو په مقرر ډول دا اقدامات د ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض بللی دی.
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
آزادۍ رادیو اوري. نژدې دوه میاشتې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې د خلکو د سوداګرۍ د راکړې ورکړې او ترانزیت پر مخ تړل شوې دي. تېره اونۍ د پاکستان د حکومت چارواکو اعلان وکړ چې دغه لارې په افغانستان کې د افغانستان ته د بشري مرستو د رسیدو په خاطر د بشري دلایلو په خاطر پرانیزي، خو د طالبانو حکومت وویل چې تر څو پورې چې له اسلام آباد څخه کلک ضمانتونه نه وي ترلاسه کړي تر هغو پورې به دا لارې نه پرانیزي. له بلې خوا راپورونه وایي چې د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې سوداګرو سره دا شکایتونه ډیر شوي دي چې ولې د پاکستان مرکزی حکومت د دغو لارو د خلاصون لپاره هڅې نه کوي او دوی غوښتنه کوي چې باید دا لارې ډیر ژر د دواړو هیوادونو د سوداګرو پر مخ پرانیستل شي. د دې موضوع د نور سپیناوي لپاره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګڼې خونې مرستیال محمد یونس مومند د ټلیفون لارې را سره وصل دی. مومند صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. بله مومن صاحب، راپورونه مو ترلاسه کړي دي چې د پاکستان په تیری باندې خیبر پښتونخوا ایالت سوداګرو غوښتنې ډیرې شوي دي چې باید دغه لاره نور پرانستل شي. تاسو چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل چارواکی یاست، تاسو سره تماسونه حتما نیول شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد رادیو د آزادی رادیو محترم کارکونکو ته او اوریدونکو ته، درنو وطنوالو ته، د دې کې شک نشته چې د افغانستان تقریبا د کلو کلو را پدې خوا د دې غلارې څخه ډېری ضربې او تاوانونه لیدل دي. ولی په دې کې هم شک نشته چې د دواړو ملکو خلک او یا د دواړو هیوادو خلک په دې باندې همیشه کوشش کوي چې څنګه دالار د سیاست څخه او د مشکلات څخه خلاص لار وي او خلک پر دې لار باندې عادي تګ راتګ وکړي، عادي تجارت وکړي. ولی اخیری سیاستونه چې و هغه دا سیاستونه وه چې عجولانه سیاستونه وه، او د افغانستان او پاکستان په خپل پر خپل وګړو باندې داسې یو مشکلات راغلل چې هغه وګړي تقریبا دغه نن چې ما معلومات ونیوي، تاسو معلومات دقیق دي چې د په خیبر پښتونخوا کې ټول تجاران هر ورځ د خپل رسمي دفترو یا هغه چارواکو چې هغه ته مسؤلیتونه لري د وګړو دروازې ورته کوي او ورته وایي چې تاسو زموږ لار را خلاصه کړئ. یقینا دا تماسونه او په شخصي لحاظ هم ډېر تجاران تماسونه نیسي او وایي چې موږ د دغه سیاست چې لار بنده ده، لار بنده ده او په تجارت کې مشکلات دي، خلکو ته بیکاری رامنځته شوې ده، موږ د دې خلاف باید لار خلاصه شي.
په پاکستاني چارواکو چې دغه لار کله بندوله، یعنی ورسته له هغه چې ډېری غوښتنې مطرح شولې، طالبانو حکومت افغان سوداګرو چې د لار خلاص کړي، پاکستاني لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو وویل چې زیان موږ ته نه رسیږي، زیان افغانستان ته رسیږي دغه لارې بندېدو سره. څه اوس ویل کېږي زیان کوم لور ته ډېر رسیدلی ده؟
په نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان په سیمه کې یو همکار ملک دی، هم د جنوبی آسیا هم د مرکزی آسیا ترمنځ باندې، او هیڅ وخت د هیڅ مملکت سره کومه نزاع نه ده پیښه کړې. د افغانستان خلکو او خصوصا د افغانستان د اوسنی حکومت د زعیم جناب علي قادر امیر مومن صاحب، تاسو که د هغه د ویناو چالې دی وی د هغه ویناوي ټوله پر یو پریوشه همسایتو باندې ولاړې. همسایتو په اسلام کې تاسو ته ته چې هیڅ وخت باید همسایه هزار نه کی، حتی ز نورې دغه ته نه زمې چې د همسایه که څوک هزار کی
هغه مومن صاحب دا 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 دغه په ورورګلوي په اسلامي په هغه باندې ټول باندې تاکید وشو.
بله درته راځم خبر راست دا چې څوک وایي چې مشته تاوان پروسه شکل تقریبا پتیاتیر چې تیر کلو کې تقریبا هر ورځ د دې پسلګونو موټره دغه اوس وخت چې زه توان په دغه ورځ کې به تقریبا د ورځې یو سل نیوي موټره دی واده کې نو تللې. کچالو پرېږده، پیاز پرېږده، ترکاری پرېږده، دا به تللې جنوبي آسیا ته. یعنی دا تاسې نه دي چې دی وایي موږ ته تاوان نه رسېدلی، په خپله یو چارواکي ته به تاوان نه رسېدلی، دا به دغه شخصي خبرې دا هغه به کار جوړي، ولې عامو خلکو ته د پاکستان تاوان رسیدلی دی. د پاکستان تجارت دغه اوسم د افغانستان د لارې چې دی تجارت بند دی، بستا مرکزی آسیا، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان، دا ټوله.
بله، خو داسې بریخي مومن صاحب د افغانستان د بڼوالو د بزګرو د بیچارو چې کله د فصلونو وخت به راورسېد د تازه میوو هغه ټولې خصاص ولې په کراتو دا کلونه دا تکرار شول. آیا اوس پاکستانی سوداګر د خپلو هغه تازه میوو په غم کې دي چې باید دا خصانه شي، دا باید افغانستان ته راشي او د افغانستان له لارې باید نور منځنۍ آسیا ته لاړ شي، او که د افغانستان د خلکو په غم کې دي؟
دې کې شک نشته چې به همیشه ولې دا به د حکومتونو تقاضا وي چې اوس په دغه وخت کې دی لاره خلاص کړي د خپل. ولې زه د دواړو خلکو سوداګر چې زه پیژنم که زموږ موټر د دې خوا صورتي دغه موټر بیا پاکستانی موټر دا مال وړي در لاهور پورې، دا مال وړي در واګي پورې، دا مال وړي در کراچي پورې، دا مال وړي در سند پورې، در ټولو ځای پر رسېدي. دا هلته د دې کار یوازې دا څه دي چې افغان لوري ته تاوان ورسېدي. د دغه مالو د دغه جنسو څخه کزموږ تازه مېوه دي چې کار زیات دي، د دې تاوان. یعنی په دې کې همیشه د دواړو ملکو سوداګرو چې موږ سره کښېنستلي یو هغه دا وایي چې باید سیاست د تجارت څخه جلا سي او باید تجارت ته تاوان ونه رسېږي. ولې زه فکر کوم چې هغه عجولانه سیاستونه چې د پاکستان محترم حکامو کړي وه دا اوس دې ته راوچې دي په خپل د دې تاوان ویني، او ارزو دغه ده چې د یو څه تضمین لکه د افغانستان حکومت چې ویلي، د افغانستان د رئیس الوزرا جناب اقتصادي معاون صاحب چې ویلي چې باید د یو خاص تضمین په مقابل کې باید ډالر خصوصي نور تجاران د دې توان نه لري چې نور تاوان برداشت کړي. ډیره مننه د ازادي راډیو په څیر مشه د افغانستان د سوداګرو ځاګر سوال دی. مننه
کور ودان د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومند.
لخبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابیټټ وای په افغانستان کې ترافیکي پیښو کې زیاتوالی د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې ډېر مرګ ژوبلې همدا ان ترافیکي پیښې رامنځته کړې. د سازمان په خپل ایکس پانه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د سړکونو د وضعیت ښه کول د پلي تګ ځایونو جوړولو ته لومړیتوب ورکول او دغه راز د ترافیکي سرعت کمول کولی شي د ترافیکي پیښو مخه ونیسي. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابیتات په افغانستان کې په ټرافیکي پیښو او دغه پیښو له امله د رامنځته شویو مرګ ژوبلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه پروګرام پرون یک شنبه د دسمبر 8 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ټرافیکي پیښې د مخنیوي وړ بحران او په افغانستان کې د مرګونو مخکښ لامل بللې. یو ان هابیتات ټینګار کړی چې د خوندي سړکونو جوړول، موټر چلوونکو ته مسلکي روزنه، د عامه پوهاوي زیاتول او د ټرافیکي قوانینو پلي کول د ټرافیکي پیښو له امله د رامنځته کیدونکو تلفاتو د کمولو کلیدي ستراتیژي ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون د دسمبر 8 ناوخته د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د 404 مسافروړونکو بس موټر د چپه کېدلو له امله له 60 ډېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په کندوز کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ ویان جمعه الدین خاکسار ازادي راډیو ته وویل
د کندوز بغلان پر عمومي لار د علي آباد عمومي دروازې ته څیرمه یو لوی 404 موټر د چپه کېدلو له امله نږدې 2 تنه زمونږ ملکی وګړي په شهادت رسېدلي او شل تنه ټپیان شوي چې ټپیان د کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ امنیه قوماندانۍ پولیسو له لورې د کندوز حوزوي روغتون ته د درملنې په موخه انتقال شوي.
نوموړي د پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بللې او ویلي دي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د یو شمېر ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین وایي په دې لویو لارو ډېری ټرافیکي پیښې د سړکونو د تنګوالي او د یو شمېر موټرو له لوري د لیزر څراغونو د کارولو او د غراز ټرافیکي نښو د نشتوالي له امله رامنځته کیږي. د یو شرکت مسؤل عبدالله ستاری ازادي راډیو ته وویل
دا موټر کندز ته په لاره وو، په سړک یو تاو کښته دغلته د بل موټر تیز لیزر څراغونه د موټر چلوونکي سترګې نیولي او دا چې سړک تنګ وو موټر چپه شوی دی. دلته شرکتونه او موټرې ستونزه نه لري، داسې غوره بسونه شته چې په نړیوالو معیارونو برابر دي. یوازینۍ ستونزه د سړکونو تنګوالی او ترافیکي نښو نشوالی دی.
لدې پیخي مخکې د روان کال د قوس په لومړیو کې د هرات چارواکو د کندهار هرات په لوی لاره د یوې ټرافیکي پیخي لامل د لږ تر لږه لسو کسانو د مړینې او دولسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړو. د هرات د زاول ولسوالۍ د امنیه قومندان مرستیال ویلي وو دا پیخه د 302 بس مسافروونکي موټر او پلان کوچ ترمنځ رامنځته شوې وه. حادثه مو کړه. په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو د لاملونو په اړه د طالبانو د حکومت د ټرافیکو د عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ د مدیر عبدالودود خیرخوا نظر هم ولرو، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي د روان کال د نومبر په 14 ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي لاملونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د ټرافیکي قوانینو نه مراعت کول، د موټرو تیز چلول، بل موټر به وخت مخکې کېدل او د موټرو ترمنځ د خوندي واټن نه ساتل بل.
د خوست ولایت د تریزیو او علي شیر ولسوالۍ اړوند قدمو اوسیدونکي په دې سیمه کې د خوړ پر سر د اساسي پل د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په بارني او سیلابي موسمونو کې د دوی لاره بندېږي او خلک نشي کولی له یو ځای نه بل ځای ته تګ راتګ وکړي.
د خوست ولایت د تریزی او علي شیر د سرحدي ولسوالۍ اړوند د قدم او د سیمې اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د بهیدونکي سیلاب پر سر دی یو اساسي پل جوړ شي. دوی زیاتوي شته سیلاب یا خوړ د قدم او سیمې له منځه تیریږي او کله چې باراني او سیلابي موسم وي نه یوازې خوست ښار ته تګ راتګ بندېږي، بلکې د اړتیا پر مهال د خپلې سیمې یو بل کلي ته هم تلل راتلل نشي کولی. د یاد سیمې یو اوسیدونکي سید الله مشال راډیو سره په خبرو کې د قدم او پسیمه کې د پل د اړتیا په باب وویل.
دلته ډیر تقریبا شپږ 2000 کورونه دي او پوتی پورې پورې دي او دغه سي ډیر کومونه دي، صدق، لندر، قدم، تراغه، ځکه خېلې پر ارنو خېلې په موږ سیم مربوط لري او دغه تا تاګر تاګ دا او پیر یار پیر مطلب کلینیک او پیر دا او مخبره بیا بل طرف ته دو او مکتبونه یو بل طرف ته دي. نو دا ډېر ستونزې به داغه دی پکتیا او دی پکتیکا او بو ټیل په موږ په داغه طرف نه ارتي او داسې په کول کې اسي واخه دوی درې میاشتې داغه تی به یې موږ سره باندو ټول ټماټ ډېر شت ضرورت مده.
د قدم اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو یادونه کوي او زیاتوي په تیر کې تر ډیره له پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د قدم د سیمې یو بل اوسیدونکو سید محمد خان ویل
خزانه په داته نه چې کومه د پیریکی غیر پیریکی موږ توی ویته یو نور خلک سلابونه ویته یي شپږ میاشتې اندازا د خلک سره بانو دستی کړی دي مړه وشي او نور څه داسې مشکلات جوړ شي. هغه بل لیار نیسو په کاشان ډېر لارې دواغه په غورې لیار دو. نو مهرباني ده وکړي حکومت نه مدا خوښته چې موږ ته د خپل لازم کې پال جوړ کړي. مونږه د افغانستان وګړي خاک لرو چې موږ ته د خپل جوړ شي.
د خوست د تریزی او علي شیر ولسوالۍ د قدم په سیمه کې ځوان فعالان هم غوښتنه کوي چې د نوي لمریز کال په پرمختیایي بودیجه کې د دې ځای د پل جوړولو ته ځای ورکړل شي. یو تن ځوان فعال ته افشا برلاس ویل
د خوست ټوله اوبه دې خواته راځي، دلته مړی چې وشي موږ مړی په لکنډو راته وو، یعنې د مړی امکانات هم نه چې په دې باندې راشي. او د دې ترڅنګ موږ په خوست کې په فوایده مه ریاست باندې او د دې ترڅنګ په قبایلو ریاست باندې غږ کوو چې په 1415 کال انکشافي بودیجه کې دغه سیمې لپاره یو پل په نظر کې ونیسي. د دې زخته اړتیا ده تقریبا شپږ وکومونه ورلاندې.
بلوري ته د خوست ځای چارواکو ویل د قدم په ګډون د خوست په ټولو اړمنو سیمو کې د پلونو جوړول د دوی د اوږدمهالو برنامو مهمه برخه ده. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وایي
د علي شیر او تریزی ولسوالۍ اړوند د قدم سیمې اوسیدونکو د پل ستونزه اساسي ده او د خوست ولایت ادارې هم دا ستونزه جدي ګڼلې ده او په همدې مورد ناستې کړي دي او د مرکز سره دغه ستونزه شریکه کړي ده. انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه ستونزې د حل په موخه لازم اقدامات ترسره شي.
یاد دیوی تریزی اولی شیر د لیوران کرخ پوگدو پرتا د خوست ولایت ولسوالی ده چه د قدم و پگردون تریزی، هارون خیل، تروبوال، علی شیر، لندر، سودک، کوچی او نور لوی اول قومونه و خیلونه پکی و سیگی. دیاد ولسوالی دگرن سیمو سیدون که رسنه یو سر پخبرو که بیا بیا حل تا دی پلونو، لارو، پاک و بو او روختیایی خدمتونو پگردون دشوان پا بیلابی لو برخو که دشته سونزو ده حلولو غخته.